افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مخامنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته تللی هیئت وایي چې د تېرې شپې په پیښه کې شپاړس کسان وژل شوي او پنځه نور زخمیان دي. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي او د افغانستان د دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روانو هلو ځلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا نور رپورټونه لرو، خو په سر کې فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
پامکړی د مهمو خبرونو سرخط ته د کورنیو چارو وزارت نن په کندهار کې د امریکایي عسکر لخوا پر یو شمېر ملکي کسانو ډزې وغندلې. جمهور رئیس حامد کرزی او بیا هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له امریکا سره د شپې د عملیاتو د مخنیوي په اړه یو تړون لاسلیک کړي. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازی کوفی انان وایي په سوریه کې د یوې موافقې رامنځته کېدل به ګران کار وي، خو باید ناهیلي نشو. د کورنیو چارو وزارت نن په کندهار کې د امریکایي عسکر لخوا پر ځینې ملکي خلکو د ډزو غندنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي دا پیښه تر څیړنې لاندې ده او دوی په شدیدو الفاظو غندي. رپورټونه وایي نن سهار تر لمر خاته مخکې یو امریکایي عسکر په پنجوایي کې له خپل مرکز څخه راووت او پر خلکو یې ډزې وکړې. د افغانستان حکومت وایي شپاړس تنه وژل شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس یو خبریال چې په پنجوایي کې د الکوزو کلي ته ورغلی وایي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان شامل دي. ناټو ځواکونه ویلي چې دوی د اسکر نیولې دی او د دې پېښې په خاطر معذرت غواړي. د کندهار د والي د مطبوعاتو مسؤل ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقاومت کمانډانی او د ولسوالۍ او همدارنګه د وکونو یو ګډ د پلتون کې حیات سیم تر شللې.
شغلی جاوید احمد فیصل زیاته کړ چې دوی په دې ارتباط د تحقیقاتو نتایج اعلان کړي. جمهور رئیس حامد کرزی یو بار بیا هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون لاسلیک شي. شغلی کرزی نن په کابل کې غونډه ته خبري وکړه چې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. جمهور رئیس هم دراز افغان حکومت ته د بګرام د زندان د مسؤلیت د سپارلو تړون مهم بللې او ویلي چې دا مسله له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک لپاره د دوی له مهمو غوښتنو څخه ده. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په کونړ کې دوه پاکستانیان له چاودیدونکو واسکټونو سره یو ځای نیولی دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې د دواړو کسانو غوښتل انتحاري حمله وکړي. د ننګرهار د کرهنې ریاست یو مامور نن سهار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مامور عاشق الله ملکیار نومیده او د کرهنې د ریاست د نباتاتو د ساتنې په ماموریت کې دنده درلوده. دی د لغمان د مهترلام په یوه اړوند سیمه کې ووژل سوی دی. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټران وایي په نننې اداري حمله کې لشتلجه 15 لسنه الته اوجل سوي دي. حمله کوونکي نن د وی جنازې په مراسمو کې چې یو شمېر سیاستوالو ګډون درلود ځانوال وزاوه. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو ډاکټر رحیم جان تایید کړ چې شپښتنه زخمیانو په روغتون کې ساور کړي او زیات شمېر زخمیان په خراب حالت کې دي. په بډابیر کې د پېښې یو عیني شاهد عرفان الله ازادي راډیو ته وویل
ټول خلکو منډه والے شیزور زغزی دور وسی د ممز د انسانی دچا وګ برو دچا سر برو دچا خپ پرتا وا خوښ دچا وګ دچا خپ سر بل د پدی او چتول کی.
د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان نن یو اربیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. کوفی انان ویلي دي چې له بشار الاسد سره د دوهم ور خبرو نتایج او تهیله مند دی، خو دای تایید کړ چې د سولې وی موافقه تر رسیدل به ګران کار وي. انان نن په دمشق کې خبريالان ته وویل دا کار ګران دی خو موږ باید ناهیلي نسو. د رپورټونو پر اساس د سوریه حکومت د دې هیواد په شمالي شهر ادلب کې پر اعتراض کوونکو حملو ته دوام ورکړی. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې ویډلې ویلي دي چې امنیتي او پوځي ځواکونو په یو کلی حمله وکړه او د تلاشۍ په جریان کې خلک هم نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو یو شمېر فعالین وایي چې پرون په همدې ولایت کې لشتلجه شپېته تنه په مخالفینو د حکومتي ځواکونو په حملو کې وژل شوي دي. په جاپان کې نن خلکو د تیر کال د سمندري طوفان او د شدید زلزلې لومړی کلیزه ولمنځله. په دغو ترس کې لږترلږه 9000 کسان ووژل شول او په تیرو دوو لسیزو کې د تر ټولو ستر اتمي بحران د رامنځته کېدو سبب سو. د جاپان خلکو نن په هغه ساعت چې تیر کال د زلزلې لومړی ټکانونه هیڅ ول یوه دقیقه سکوت وکړ. د مراسمو یو ګډون کوونکی کاسوکو نوري وای په دغه خوښنونکو پیښه کې یو خوږ ملګری ورکسو. دا وای دا یو ډیر سخت کال و او موږ دلته راغون سوي وو چې دعا وکړو چې دغه کال را باندې اسانه سي. د سلواکیا د پارلماني انتخاباتو وروستیو تقریبا وروستیو نتایجو څرګنده کړه چې چپړخي مخالف ګوند زیاتې رایې ګټلې دي. د پخواني صدر اعظم او د سوسیال ډیموکرات ګوند په مشرۍ رابرټ فیتسکو لږ تر لږه 4.8% رایې وګټلې او په څرګند ډول د ټاکنو ګټونکی بلل سوی دی. د رپورټونو پر اساس فیتسو کولای سي چې په دې ډول په سلواکیا کې له بل هر حزب سره له ائتلاف پرته حکومت تشکیل کړي. او د اسرایلو الوتکو په سیمه کې د یو کال په جریان کې د خشونت په تر ټولو ستر جپه کې نن یو ځل بیا په غزه بمباري وکړه. فلسطیني سرچینو ویلي په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 15 تنه ملیشیا وژل شوي دي. په سیمه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د مصر له هڅو سره هم اسرایل ته د فلسطین له لوري تر 100 زیات راکټ ورتوغول شوي دي چې یو شمېر د اسرایل په جنوبي ښارونو کې لګیدلي.
خبرونه ملازاده ایراډیو نو اوریدل. دا کندهار د پنځوي ولسوالۍ ته تللې پلاوی وایي چې د تیر شپې په پیخه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د جنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسد الله خالد چې په دغه هیات کې شامل دی وایي
مجموع دی شهیدانو 14 نفر کیږي او زخمیان دی دغه د میدان هوایی په شفاخانه کې دي.
په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت او د نړیوالو سولساتو ځواکونو عکس العمل هم لرو. ټاکل شوی دا چې سبا ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته ولاړ شي. سعودي عربستان ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه عام ریپورت لرو. د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله ویلی دی چې د سولې دروان بهیر په اړه اندېښمن دي. په دنموړي په اندېښنو عمله کابل یو ریپورت درته وړاندې کوو که وختو سین نور مسایل هم څېړلو مقصد اوسه. د کندهار پنځوي ولسوالۍ ته تللی هیات وایي چې د تیر شپې په پیخه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د جنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسدالله خالد چې دغه هیات کې شامل دی وایي چې په پیخه کې یو امریکایي سرتیری لاس درلود چې تر پیخې وروسته سمدستي نیول شوی. محمد صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
تریوی بشپړی پلتنی ورسته معلومه سو چې د تیر شپې په پیښه کې چې د پنځوي ولسوالۍ په یو کلی کې چې د حساب ځکونو نظامی مرکز ته نږدې وو د درو کورونی شاو خواش پاړس وسیدونکو مړه او 15 نور زخمیان سوي. د قومونو قبایلو وزیر او د جنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسد الله خالد په مشرۍ سیمه ته تللی پلاوی وای چې دغه پیښه تیر شپه 3 بجې رامنځته سوي. د شاغلی خالد په وینا په پیښه کې یو امریکایي سرتیری لاس لري چې تر پیښې سم دستي ورسته نیول سوي.
کورو کې شهیدان سوي دي. په یو کور کې 11 نفر شهیدان دي. په بل کور کې 2 نفر زخمیان او 1 نفر شهید ده. او مجموع دي شهیدانو 14 نفر کیږي او زخمیان دي دغه د میدان هوایی په شفاخانه کې دي. نو موږ رالو له خلکو سره مولید او موږ به دې پیښي تحقیقات د افغانستان د رئیس جمهور په امر سره کوو.
اسد الله خالد وای په دیاړه پلټنه کوي چې دغه سرتیری ولی او څنګه دا کار کړی. بلخوا د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وای چې په پیښه کې شکیل کس دماغي ستونزه درلوده. په ورته وخت کې د وجلسو کسانو کورنۍ د بریدکوونکو شمیر ډیر شي او د دوی محاکمه غواړي.
دوی به جی وچ ټاکسو چې ټاکسو سپې ورته غسل سپې ونشته د سپې څه ډاک شي هم ورلي کوته به ګډه راخسته دی. په یوه خوند کې کړی دی ځای پر ځای سره شي دان کړی بیا بیرته ورته سپر بربر کړی او مشره په ذات خدای کو په کور کې راو څلونه د بل ورور سره بول تاکته یوه سپیشل مورو د شدي د مؤمنان د دوونیم کاردم پکښه د دوه کاردم ولې سره د مسلمان سره داسکي او باندې وای تعالی دا اوس دا څوک دا اوس د تعالی د دوه کاند د طالب فلزات خدای کوم په د پنځم میاشتې دلې چې طالب ستا مختور ته سپه
او چې تیاری را لنیم سات به تقریبا ګرځي ما ملمانه درلو تیاری ولاړ بیا د شپې یو بجا یا په ولاد ول سات منې د کتل دغه باندې بیا تیاری را لې مجد کوبک په نامه بوله دا تیاری را او یو به و په نامه بوله هغه وګرځیدل اخو باران نو کوچې نو چې تیاری د دبليو بي نه را لې چې پیاده نو نستا کڅن اخر ټکان سو د شپې چې دا څنګه ټکان سو په اخر څه معلومات وکي د دغه پوسیس سره شپې پول په بوله کړه دا وتلې دي ام او اخو ته یو کیلومتر او دوه کیلومتر چې د دوی سایه ده د دوی در دغه لاندې ده یعنی در دوی در پوسیس لاندې ده نه دلته طالب راتلای شي نه بل څوک راتلای شي د سما باد دغه ورغلې دي په کور کې په خونه کې وشتلې دي
بل خو په کابل کې د امریکا سفارت ته وی خبر پانی په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او په دې اړه خوشنۍ شوبلې خبر پانی دا یو شان عمل بللې یا ویلې چې دوی په پیښه کې شکیل کاس محاکمه کړی
په کابل کې د امریکا سفارت او د ناتو سرچینې وایي چې په کندهار کې د ایساف ته یو سرتیری لخوا چې وسنیول شوی په یو شمیر ملکی افغانانو د ډزو پیښه په جدي توګه څیړي د ورکړل شلو رپورټونو له مخې دا پیښه تېره شپه شاوخوا درې بجې رامنځته شوه په دې اړه به نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې واورو
په کابل کې د امریکا سفارت او د ایساف ځواکونو د قندهار په پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلې ده چې د هغې عاملین به له پېژندګلوۍ وروسته محاکمه شي په دې پیښه کې چې تېره شپه ناوخته رامنځته شوه یو امریکایي سرتېری چې اوسمهال د بهرنیو ځواکونو لخوا توقیف شوی په قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو شمېر عامو خلکو ډزې کړې په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسن جاکوبسن ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې دا یوه ناوړه پیښه توصیف کړه چې پکې یو شمېر بېګنا خلک وژل شوي
دی
وایي هغه څه چې موږ یې اوس تاییدولی شو دا دی چې نن سهار موږ دا رپورټونه ترلاسه کړل چې یو امریکایي سرتېری د پنجوایي په سیمه کې خپل مرکز څخه وتلی او په یو کلي کې یو شمېر بېګنا خلک ویشتلی دی موږ په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د شمېر په اړه تایید شوي رپورټونه نه لرو خو ټپیان د بهرنیو ځواکونو روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس مهال تر درملنې لاندې دي دا یوه ډېره خواشینونکې پیښه ده هغه سرتېری چې دا کار یې کړی مرکز ته راستون شوی او ځان یې امریکایي ځواکونو ته سپارلی دی او اوس مهال په توقیف دا حمله په داسې وخت کې شوه چې د ناتو ځواکونو قومندان جنرال جان ایلن په خپل دندې نه د حاضر خو د مرسیال جنرال ایډرن براډشاو دا ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي حقایق څرګند او هغه کسان ونیسي چې د دې پیښې لپاره مسؤل دي د ایساف د ګډو ځواکونو د قومندانۍ یو بل وایان جسټن براک آف ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ځینې رپورټونه ښیي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوي خو دوی لا نشي تاییدولی دی وای موږ دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې په دې پیښه کې یو شمېر افغانان وژل شوي هم دي خو موږ په خپلواکه توګه داسې رپورټونه نه لرو چې دا تایید کړي دا روښانه نه ده او نه هم دا ویلی شو چې دغه سرتېری په کومه انګیزه دا کار کړی دی د امریکا سفارت او ایساف ځواکونو دا تحقیقات په داسې حال کې پیل کړی چې د قندهار ځایي چارواکو هم سیمې ته خپل پلاوی استولې سو په دې اړه موجود حقایق معلوم کړي د امریکا سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دا پیښه غندل شوې او افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې په دې حمله کې ښکېل کس یا کسان به له پېژندګلوۍ وروسته عدالت ته راښکلی شي په افغانستان کې که څه هم د بهرنیو ځواکونو لخوا په بېلابېلو موقعو د عامو افغانانو د وژنې زیاتې پیښې لیدلې شوې خو په تېرو لسو کلونو کې دا په خپل نوعیت کې لومړنۍ پیښه ده له بل لورې افغان حکومت چې تر دې مخکې د بهرنیو ځواکونو لخوا د عامو افغانانو د وژلو پیښې په کلکه غندلې تر اوسه پورې په دې پیښه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
تکل شوه د سبا د شنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان مسازی وایي چې د د سفر مهم هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیوړی کول دي خو کېدای شي دوړو لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي د موضوع نور تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورت کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان ته د زلمی رسول د سفر لوی هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیوړی کول دي د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې زلمی رسول به په خپل دې سفر کې له خپل سعودي سیال او د سعودي عربستان له نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني ښاغلي موسازی وویل کېدای شي دواړه لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي
قرار است جوابما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان سفر رسمي
تاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پور از د سعودي عربستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر لري نوموړی به هلته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي البته په دغو خبرو کې به د افغانستان د سولې مسئله هم مطرح شي.
د بهرنی چارو وزیر زلمای رسول په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې افغان حکومت له دې وړاندې له سعودي عربستان څخه غوښتي وو چې د دوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. خو دا چې د بهرنی چارو وزیر زلمای رسول په خپل دې سفر کې د سعودي له چارواکو څخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څه غوښتنه کوي او کنه چارواکو یې په اړه څه ونه ویل، خو له وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه دا مهال ټول سترګې د قطر هیواد ته دي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی په خپل دغه خبري کانفرنس ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قطر ته هم رسمي سفر ولري. موسازی ویل د مارچ میاشتې په 26مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه جوړیږي چې د قطر صدر اعظم به هم پکې ګډون وکړي.
قبل از سفر وزیر امور خارجه به قطر، وزیر امور خارجه و صدر اعظم قطر
قطر ته د بهرنی چارو د وزیر له سفر څخه مخکې ټاکل شوی د قطر صدر اعظم او د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاجکستان په 15مه اقتصادي غونډه کې سره وویني. د دې غونډې په تعقیب به په نږدې راتلونکي کې د بهرنی چارو وزیر دوحې ته هم سفر وکړي.
وروسته له دې چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستو خبره مطرح شوې، دا لومړی ځل ده چې افغان چارواکي د هیواد ته د سفر هوډ کوي. دا چې زلمی رسول به په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي او کنه، دا به هماغه وخت روښانه شي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته ځي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د سعودي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع هم خبرې وکړي. خو د افغانستان د دولت سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روانو هلو ځلو په اړه اندېښنه ښودلې ده او دغه بهیر یې ګونګ بللې. د ملي اعتراف په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې په برخه کې باید له هر ډول پټې معاملې ډډه وشي. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هلو ځلو یو ځل بیا زور اخیستی، د دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینې مشران وایي په دې بهیر کې د افغان حکومت او بهرنیانو هیڅ ډول پټه معامله به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په هیواد کې له سولې ملاتړ وښود، خو وی ویل چې په دې اړه هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک وي.
مسئله سول مسئله د سول مسئله په معنی کې د ناستو کسانو شخصي مسئله نه ده. دا سي مسئله ده چې په لار کې د غملت 1,000,000 کسان شهیدان ورکړي دي. د افغانستان ټول خلک عادلانه او باعزت سول غواړي. زه په ډاګه وایم چې د شهیدانو د وینو په بیه او د هغوی د ارمانونو په تر پښولاندې کولو سره د پردې تر شاهد ډول معامله به که د بهرنیانو لخوا وي او که د افغانستان د دولت لخوا، د افغانستان د خلکو د منلو وړ نه ده.
نوموړي دغه څرګندونې د کندوز د پخواني امنی قمندان عبدالرحمن سید خیلی د وژل کېدو د لومړي تلین په غونډه کې کولې. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې یو ځل بیا د سولې د هلو ځلو په اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کوي چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د افغان او قطري چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر کوي. بلخوا د افغان دولت یو پلاوی وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د طالبانو 5 مهمو مشرانو موافقه کړې چې د سولې د بهیر په ترڅ کې قطر ته ولېږدول شي. په عین حال کې افغان او امریکایي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو ته سره نږدې شوي دي. خو ښاغلی عبدالله د امریکا له متحده ایالاتو سره هم د ستراتیژیک سند په اړه مذاکرات ګونګ وبلل.
پیمان استراتیژیک به ایالات متحده امریکا
موږ د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لرو، خو زموږ خلک باید ترې خبر وي. دا څنګه تړون دی چې یوه ورځ وایي لاسلیکېږي بیا وایي چې ستونزمنه ده، بله ورځ یو بله خبره کوي؟ دا څه دی چې د خلکو له سترګو پټ ساتل کېږي؟ کله مو چې د افغانستان 3,000 خلک د لوی جرګې په نوم راوبلل او په پټو سترګو مو ترې تعهد واخیست، ولې هغوی ترې خبر نه ساتي؟ او که اوس پارلمان لرو او د افغانستان په 2 مجلسونو کې د خلکو استازي لرو، هغوی ولې نه ترې خبروي؟
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډاګه کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په اړه پرمختګ شوی او په می میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو سازمان له غونډې مخکې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو دی. ښاغلی کرزی ویلي په دې برخه کې د افغان دولت لومړی شرط چې زندانونه به افغان دولت سپارل کېږي منل شوی او د شپې د عملیاتو د بندېدو په اړه هم خبرې روانې دي. جمهور رئیس کرزی تل ویلي له امریکا سره د دې سند لاسلیک کېدو په اړه مذاکراتو کې د دودیزې لویې جرګې سپارښتنې په پام کې نیول کېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې هم د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې د اجنډا یوه برخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون مسلې ته ځانګړې کړې وه او په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لرلې. د سناتورانو سپارښتنې به له کابله د حمید مومند په رپورټ کې واورو.
پر اسې حل کې چې افغانستان او امریکا په خپل کې د ستراتیژیک تړون لاسلیک ته نږدې شوي د هیواد مشرانو جرګې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دا سند به د ملي شورا له تایید وروسته د اعتبار وړ وي. مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ د خپل عمومي غونډې د اجنډا یوه برخه د دغه تړون په اړه بحث ته ځانګړې کړې وه چې پکې اکثر سناتورانو د هغې په لاسلیک کولو ټینګار وکړ. خو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د شو بحثونو په رڼا کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو له مخې د چلند وکړي.
چې د انانوی لوی جرګې غوښتلو ته په پام کې نیولو سره د ملي شورا تصویب او تایید وروسته به انشاءالله دغه ستراتیژیک تړون قابل د اعتماد وي. خو مخکې دې نه سپارښتنه مو دا ده چې د ملي شورا د دوستانو شرکتونو لاسرسی ورته لري او د انانوی جرګې سپارښتنې په نظر کې ونیسي او هغه تفاهمنامه لاسلیک.
افغان حکومت هم تر ډېره دغه تړون د لاسلیک لپاره د دودیزې لویې جرګې په سپارښتنو ټینګار کوي او وایي چې د هیواد د ملي حاکمیت په پام کې ساتلو سره به دا تړون لاسلیک کړي. که څه هم د دغه تړون د لاسلیک لپاره د وړاندې شوو دوو لویو تونو څخه یوې چې د بګرام زندان سپارل دی پوره شوه او د بل په سر چې د شپې د عملیاتو بندول دی خبرې روانې دي. خو سناتورانو بیا په دې اړه د افغان حکومت په دریځ انتقاد وکړ. داود حساس افغان حکومت په دې تورن کړ چې د دودیزې لویې جرګې نور شرایط یې هېر کړي او یوازې د زندانونو او د شپې د عملیاتو شای نیولې.
زه فکر کوم د نانوی جرګې دوی پرېکړې دي هغه دی لکه سفر ورته نیول دي چې هغه یادوي. د نانوی جرګې هغه پرېکړه دی ولې نه یادوي په دې تړون کې چې هغه ویل دي چې سالمه اداره د فساد اداره ورکېدان ته خپل اداره سالمه کړه. ته بیا په هغه وخت کې د بګرام زندان خپل په لاس کې واخله. زموږ پولیس او امنیت ملي او زموږ اردو نشي کولی چې شبانه عملیات وکړي. دا به ومنو چې موږ شبانه عملیات په ځینې وخت کې موږ ته فایده کړې ده.
د سناتورانو اساسي سپارښتنه دا وه چې افغان حکومت باید هغه ټول شرایط پام کې وساتي او پلی کړی چې دودیزې لویې جرګې وړاندې کړې دي. د دې ترڅنګ ځینو سناتورانو د سیمې د ځینو هیوادونو سیاستونو ته په اشاره دا ویره څرګندوله چې د امریکا په څیر له یو غښتلي هیواد سره د داسې کوم تړون د نه موجودیت په صورت کې به د افغانستان لپاره ګرانه وي چې له 2014 میلادي کال وروسته له خپلو ګټو نه دفاع وکړی شي. هدایت الله رهایی هم همدغو اندېښنو ته اشاره وکړه او ویل چې د هیواد او د سیمې د موجوده شرایطو په پام کې ساتلو سره د افغانستان لپاره دا تړون ضروري دی. دی وای پاکستان او ایران د تاریخ په اوږدو کې نه دي غوښتي چې یو غښتلی او پیاوړی افغانستان په خوا کې ولري. له دې کبله د اړتیا ده چې موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو او ځان له یو غښتلي هیواد سره ملګری کړو. موږ په دې توګه کولی شو چې له خپلو ملي سیاسي او پوځي ګټو نه دفاع وکړو. د مشرانو جرګې لخوا دا سپارښتنې په داسې حال کې شوې چې روسو پرمختګونو ته په کتو سره دا تمه ښودلې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تړون به ډېر ژر لاسلیک شي. دا هغه څه دی چې امریکا ورباندې زیات ټینګار کوي او همدا لامل دی چې د افغان حکومت ځینو هغو شرطونو ته غاړه ایښې چې خپل ځینې افغان سناتوران هم ورسره موافق نه دي.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
افغان ولسمشر وایي هغه مساوي بچي د هیواد دینی عالمانو ورته سپارلې د ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد نه ده. د افغانستان د عالمانو شورا په وروستۍ مساوبه کې له افغان ښځو غوښتي چې په دفترونو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې دي له پردیو نارینهوو سره ناسته ولاړه نه کوي. په دې اړه په موقع له کابله د معصوم میوند رپورټ ده.
په افغانستان کې د ښځو په اړه د عالمانو شورا د مصوبې په اړه د پراخو غبرګونونو په لړ کې ولسمشر کرزي یو ځل بیا له دې مصوبې ملاتړ وکړ. ښاغلي کرزي چې د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا مصوبه د ځینو لویدیځو رسنیو لخوا ناسمه منعکس شوې. ښاغلي کرزي وویل چې دوی د اساسي قانون له مخې چې د هیواد عالمانو او مشرانو لخوا ترتیب شوی د ښځو حقونو او ازادۍ ته پابند دي.
هغه د لویدیځو رسنیو لخوا یو ډول وښول سو چې ګواکې زموږ دینی عالمان د ښځو د حقونو پر ضد څه وایي. داسې نه ده، همدغه علماو چې زموږ د هیواد اساسي قانون را سره جوړ کړی دی هغوی د دې هیواد مشران دي او دا په دې معنی نه وه. په افغانستان کې د ښځو ازادي، حقونه او پرمختګ زمونږ د همدې ټولنې لخوا خوندي او منل شوی دی.
د عالمانو شورا د مسوبې په یو برخه کې راغلي چې ښځې دي په بیلابیلو ځایونو لکه دفترونو او نورو ټولنیزو ځایونو کې له پردیو نارینو سره له خبرو او اړیکو ډډه وکړي او بې له شرعي محرم څخه دي سفر نه کوي. دغه مسوبه د بشر حقونو د بنسټونو او مدني ټولنو له غبرګونونو سره مخ شوه. د دوی په خبره چې د عالمانو شورا دا پریکړه د هیواد قوانینو پر خلاف ده او په یو ډول د ښځو د حقونو مخه نیسي. خوشاغلی کرزی وایي چې هم دا اوس افغانستان ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو له اړخه په نړۍ کې شلم مقام لري. افغان ولسمشر ښځو او ټولو خلکو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي هیواد به د پرمختګ پر لور لاړ شي.
د بون په کانفرنس کې مونږ او نړیوالې ټولنې پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته تر 2040 پورې به دوی له افغانستان سره ملګرتیا کوي. په ډاډ سره خپل کارونه وکړي، ښوونځي او درسونه ووایاست، کورونه جوړ کړئ، ودونه وکړئ، خوشحالۍ وکړئ او خپل ټول کارونه وکړئ. مونږ د خپل هیواد عمومیت برابر کړي او د خپل ښه او راڼه راتلونکي خواته روان یو.
ولسمشر کرزی هم دا مني چې په افغانستان کې ښځې له ستونزو سره مخ دي، خو د هیواد له عالمانو او مشرانو وغوښته چې خلک وهڅوي چې له ښځو سره زور زیاتی ونه کړي. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو په سیاسي، ټولنیزو او نور برخو کې پرمختګ کړی، خو لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وهل او ټکول په زور ودونه، د لور زیږولو په خاطر د ښځو وژل، له درس ویلې مخنیوي، هغه لوی ستونزې دي چې افغان ښځې ورڅخه کړیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما په نظر باندې خو هغه حقوق چې د ښځې دي هغه حق نه ورکول کېږي. ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه یو لور ده. هغه حق چې هغې ته اسلام ورکړي هغه ټول باید هغې ته اول ورکړي. د ټول عمر لپاره هر وخت دغې غوښتنې پوره کړي، هغه توهین نه کړي، د زور زیاتي څخه ورنه کار ونه اخلي.
زما نوم بنفشه ده. افغانستان کې خدا ټولو ته څرګنده ده چې مشکلات زیاته زیاتې خصوصا ښځو ده. زیاتره په ولایتونو کې خو کوم مکتبونه چې د نجونو لپاره دي په ډېر مشکلاتو سره ځي مکتبونه ته خپل سنوي
څنګه ندی دومره کړي مشکلات سره مخامخ دي. چاول ز خپل امدار مشکلات سره مخامخ همت خدای پی کور نه بچا ته غریوان چیرې کم چې ما د مشکلات دي. نو د چې ګورم شاو خاطر هر کله چې وینم لار مشکل سره مخامخ دي.
په تیرو د څو میرمنو په څرګندونو کې مو واوریدل چې خزی غنې ستونزو سره په افغانستان کې مخ دي. د ولسی جرګې په خانه غړي ملالۍ جویا هم له ستونزو سره مخ ده. په دې وروستیو کې په فرا کې پر دفتر برید شوی، وایي چې دا ډول بریدونه به د رواني مبارزې مخه ونه نیسي. زکیه غیاسی نذیر له نور تفصیل سره.
د ولسی جرګې په خوانی غړی ملالۍ جویا کڅ هم په فرا کې د دې پر دفتر د شوی حمله په اړه شواهد نه لري، خو شک سرګندوي چې په دې اړه د وسلواله مخالفینو ترڅنګ هغه کسان هم ښکیل دي چې په دولت کې پراخ نفوذ لري. میرمن جویا چې د ولسی جرګې د لمړنۍ دورې وکیل وه، ملي شورا ته د سپکاوي له کبله له جرګې وویستل شوه. د چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، په فرا کې د دې پر دفتر د شوی حمله په اړه خپل دریز داسې سرګند کړ.
شک خود سر دشمنای مردم ماست، کسایی که در این مدت 10 سال
زما شک در افغانستان د خلکو پر دښمنانو دی. هغه څوک چې لا تیرو لسو کلونو راهیسې په واک دی، او دا شک می پر حق هم دی، ځکه کله چې پارلمان ته لاړم عملا می تجربه کړه، کله چې لوی فرمایشي جرګې ته هم لاړم تجربه می کړه. ګواښونه، توهینونه، وهل ټکول او داسې نور می ټول له نږدې ولیدل. دا د دې لپاره وایم چې چیرې زه له هرې فزیکی پیښې سره مخ شم او زیان پکې ووینم، دوی به خوشاله شي، ځکه چې دا ټولو ګټې یو دي.
خوش میشه
دا ملالۍ جویا په وینا د لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې دا څو ځله غوښتل شوی او د حملې هڅه ورباندې شوی. دا جویا د فرا پر دفتر د حمله دوه ورځې وړاندې داسې مهال شوی چې دا په دفتر کې نه و، خو په دې حمله کې د دې د دفتر دوه ساتونکي ټپیان شوی. میرمن جویا وایي چې دا پیښې په اړه د دې د ملاتړو لخوا څېړنې روانې دي، څو دا معلومه شي چې د دې حملې تر شا دقیقا د چا لاس و. له بل لوري د فرا ولایت امنیتي چارواکي دا حمله تاییدوي او وایي چې دوی د حملې په تړاو یو کس نیولی دی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد غوث ملیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نیول شوي کس هویت څرګنده کړ، خو وی ویل چې اوس مهال پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي.
د ملالۍ جویا په دفتر باندې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا برید شوی و چې په هغې کې د فراه د امنیه قمندانۍ یو پولیس زخمي دی او یو کارمن چې د دې د دفتر دی زخمي شوی دی. د پیښې په اړه تحقیقات شروع شوي، د تحقیقات سره جوخت په دفتر پخوا وشا سیمه نږدې پرتو کلو کې تلاشي جریان لري. دا دویمه ورځ ده چې تلاشي جریان لري او د دې قضیې په پیوند یو نفر هم نیول شوی دی چې تحقیقات پرې روان دي. دقیق نور څه ویلی نه شم په دې مورد.
ملالۍ جویا د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون په لویه جرګه کې د خپلو انتقادونو له کبله مطرح شوه چې د رپورټونو او د دې د ادعاو له مخې د ځینو کړۍ لخوا وګواښل شوه. دې د همدې شهرت نه په ګټې د ولسي جرګې د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او بالاخره د فراه د خلکو د استازي په توګه جرګې ته لار پیدا کړه.
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مو ملیحه حراري کوله.